السلام علیکم په افغانستان کې سهار او بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیامي زند میاشتې 9/2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي که په افغانستان کې انټرنیټ سمدستي بیرته ونښلول شي نو هغه به نه یوازې په تیره د ښځو او نجونو ورځنی ژوند زیانمن کړي، بلکې ورسره به د سوداګرۍ زیانونه کمزوری اقتصاد لا مخ په ځوړ او د بشري حقوقو لپاره به پراخې پایلې ولري. ښاغلی بینت د سیشن بی په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر بیان بدرګه کړی. په هغه بیان کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ټول هیواد کې د انټرنیټ بندول په دې هیواد کې پر بشري حقونو خورا جدي اغیزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي دغه اقدام له روغتیا او زده کړې څخه نیولې تر بانکدارۍ پورې د ورځنیو فعالیتونو لپاره د مهمو معلوماتو وړیا جریان محدودوي. د دې دفتر په وینا دا په ځانګړي توګه هغه خزیه او نجونه چې لمخکې له عامه ژوند څخه ایستل شوي لا اغیزمنوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر د انټرنیټ د سمدستي بیرته انخلولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې یو شمېر چارواکو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د شبکې د بندولو په اړه ویلي وو چې دا کار یې د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی. په افغانستان کې طالبان لخوا د انټرنیټ د بندېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینس په دې اړه جدي اندېښنه ښودلې. نوموړي د سیشن بی پورس په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو او د نړیوالو الوتنو د لغوه کېدو راپورونو ته دی ډېر ژور اندېښمن دی. د هغه په وینا دا به د افغانستان د وګړو لپاره جدي او زیان رسوونکې پایلې ولري. هغه هم له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې مخابراتي خدمات بیرته پیل کړي. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مادو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ترامپ او د اسرایل صدراعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د امریکا په سنا جرګه کې دیموکراتانو د فدرالي بودیجې د غزیدو لایحې ته منفي رای ورکړه چې په دې سره دولت د بندېدو لارې تسیخ کړ. د سیشن بی پورز د سنا جرګې غړو د فدرالي بودیجې هغه لایحه د 55 مثبت او 45 منفي رای سره رد کړه چې د 2024 او 2025 مالی کال بودیجې د څو نورو اونیو لپاره غځوله. د امریکا مالی کال پرون سیشن بی د سپتمبر په 10مه پای ته ورسید. د دې لپاره چې دغه لایحه په سنا جرګه کې تصویب شي، د دې جرګې د شپېتو غړو مثبتو رایو ته یې اړتیا درلوده. دغه اقدام داسې مهال کېږي چې ډیموکراتانو ګواښ کړی چې که جمهوري پال ولسمشر ډونالډ ترامپ د روغتیا پالنې په برخه کې د دوی غوښتنو ته غاړه کېنه دي، نو دولت به له دیوالي کېدو سره مخ کړي. د فلیپین له طبیعي پیښو سره د مبارزې دولتي ادارې نن چهارشنبه وویل چې په دې هیواد کې د وروستۍ زورور زلزلې له امله د مړو شوو شمېر 6 تنو ته لوړ شوی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې د دغې زلزلې له امله چې د سیشنبې د ورځې ناوخته د سیبو ټاپو ته نږدې وشوه او قدرت د ریکتر په کچه 6.9 ثبت شوی، 140 کسان ټپیان شوي او په ټول فلیپین کې لږ تر لږه 2 ودانۍ ویجاړې یا زیانمنې شوي دي. اسوشیټد پرس آژانس بیا د یو شمېر چارواکو له قوله د وژل شوو کسانو شمېر 1.3 ښودلی او وایي فلیپین د آرام سمندر په خوا کې یو د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې اکثره وختونه د زلزلې په ګډون نورې طبیعي پیښې پکې ډېر زیانونه اړوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د انټرنیټ د پارچاوي په وړاندې کورنۍ او نړیوال پراخ غبرګونونه دوام لري.
خبر
بهر میشته ډیری افغانان چې په افغانستان کې خپل خپلوانو سره په اړیکه کې دي وایي نه پوهیږي چې خپلوان یې په څه حال کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه د قطر او یو شمېر نورو عربي هیوادونو د چارواکو وروستۍ څرګندونې واورئ. پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. یو شمېر افغان ژباړونکي وایي طالبانو یې پر ژباړل شو او چاپ شوو کتابونو بندیز لګولی دی.
هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي د سریزه یې زموږ په طبع نه ده برابره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د انټرنیټ د پرې کېدو په وړاندې پراخ غبرګونونه دوام لري. د دوشنبه لورځ د طالبان حکومت په ټول هیواد کې انټرنیټ او د مخابراتي شبکو فعالیتونه انقطع کړي دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي شوي، خو مخکې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلو چې دا کار دوی د منکراتو د مخنیوي په هدف انکړی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
نړیوالو بنسټونو او افغانانو په ځانګړي ډول هغو چارواکو او سیاستوالو چې له هېواد بهر میشتي د طالبانو لخوا د انټرنیټ پرې کولو اقدام ته پراخ غبرګون ښودلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 10 په یو اعلامیه کې لیکلي د انټرنیټ پرې کول یو ناسنجول شوی اقدام دی او دا به د مرستې رسونې بهیر او روغتیا او تعلیمي خدمتونو ته لاسرسی له جدي ستونزو سره مخ کړي. دغه سازمان زیاته کړي چې طالبان د معلوماتو د اطلاعاتي جریان په تړلو سره هڅه کوي د بشري حقونو سرغړونې پټې وساتي. په اعلامیه کې ټینګار شوی له هغه وخت راهیسې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي، انټرنیټ ورته د زده کړې یوازینی فرصت دی او پرې کول به یې د دوی د زده کړې بهیر ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي چې د انټرنیټ بشپړ بندېدل د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې دي او طالبان باید سمدستي انټرنیټ بیرته وصل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار بنسټ هم ویلي چې د طالبانو لخوا په سراسري ډول د انټرنیټ بندېدل د افغانستان د بشري حقونو لپاره ډېرې جدي پایلې لري. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې د انټرنیټ پرې کول د ازادو معلوماتو جریان او بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی محدودوي او ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې اغېزمنې کېږي. د بشري حقونو څار بنسټ هم د انټرنیټ د ژر بیا وصلېدو غوښتنه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان غواړي د انټرنیټ پر پرې کولو سره د میلیونونو افغانانو غږ غلی او په خبرې خپل جنایتونه پټ وساتي. هغه دا اقدام د خلکو او د افغانستان او پرمختګ سره دښمني بللی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې غلی پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قطع انټرنیټ او مخابرات از سوی طالبان نشانه بزرگی از جهاد
د طالبانو لخوا د انټرنیټ او مخابراتو پرې کول د طالبانو د ناپوهۍ لوی نښه ده او همدارنګه د دوی د ویرې څرګندونه کوي چې خلک په ځانګړي ډول د افغانستان ځوان نسل د پوهاوی او د ټکنالوژۍ د معلوماتو سره بلد نشي. طالبان غواړي د خپل دغه عمل له لارې د افغانستان ولس د علم او معاصرې ټکنالوژۍ لرې وساتي او هیواد د تمدن او پرمختګ له کاروانه بیل او څنګه تکړه
افغانستان را از قافله تمدن دور نگه دارن.
افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ د سپتمبر په 10 په خپل ایکس پاڼه لیکلي د طالبانو مشرتابه د انټرنیټ د پرې کولو امر صادر کړی، خو په خبره په دې اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. هغه ویلي چې اند طالبانو خپل وزیران هم حیران پاتې شوي او نه دي توانېدلي د افغانستان د سوداګریزې برخې مشرانو او د بهرنیو چارواکو پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې دا پرېکړه کړې او راتلونکی ګام به څه وي. خلیل زیاد زیاته کړې چې د اقدام د اړیکو په بهیر کې ګډوډي د بانکي چارو او پیسو په لیږد کې ستونزې او په الوتنو کې ځنډ رامنځته کړی، لګښتونه یې ډېر کړي او د روغتیايي خدمتونو د کمزوري کېدو لامل ګرځېدلی. په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخواني رئیس رئیس رحمت الله نبیل ویلی د انټرنیټ پرې کول یو فنی تصمیم نه دی، بلکې دا ښیي چې طالبانو دین او ایدیولوژي د ازادۍ د ځپلو او د واک د ټینګښت وسیله ګرځولې ده. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې د تېر جمهوري نظام د چارواکو لخوا اداره کیږي په یو اعلامیه کې ویلي، د انټرنیټ پرې کول د بیان پر ازادۍ او د افغانستان پر نړیوالو اړیکو مستقیم برید دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې طالبان ولسي پاڅون او د خلکو له پوهاوي ویریږي، خو د اعلامیې په ټکو دا اقدام به د انزوا پر ځای د خلکو غوسه او مدني مقاومت لا پیاوړی کړي. د افغان ښځو د فعالانو د همغږي بنسټ ویلي چې طالبانو د انټرنیټ په پرې کولو سره خلک له نړۍ څخه جلا کړي او د ښځو او نجونو د زده کړې وړیکو فرصتونه یې له منځه وړي دي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د انټرنیټ د ژر بیا وسلېدو لپاره پر طالبانو فشار راوړي او ټینګار یې کړی چې افغانستان له نړۍ بېلول یوازې سانسور نه دی، بلکې د ژوند، کرامت او بقا پر وړاندې برید دی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونمان د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي خدماتو جریان باید سمدستي بیرته عادي شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې له مازدیګر د میزان له 8 نیټې په سرتاسري ډول پرې شوې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا اقدام د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی دی.
به هر میشته یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. یو شمیر دغو افغانانو چې په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره په اړیکه کې دي وای دی له دوه ورځو راهیسې هڅه کوي چې له خپلو خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي تر څو د هغوی له حاله ځان خبر کړي، خو نه پوهیږي چې هغوی په څه حال کې دي.
یو شمیر به هر مشتی افغانان چې هڅه کوله په افغانستان کې لغپل کورنۍ یو سره اړیکه ونیسي، وای چې د انټرنیټ یا مستقیم ټلیفوني اړیکو لري د خپل کورنۍ یو لغړو سره په اړیکو نیولو نه دي توانی دلی. له دې جلې په فرانسې کې مشت افغان خبريال هارون بصیر ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت د احتمالي دوام په اړه اندېښمن دی.
یا خبر کاملا مایوس کننده بر کسایی است که از خانواده خود دور هستند.
دا دغه کسانو لپاره ډیر مایوس کوونکې خبر دی چې لخپلو کورنۍ یو لري دي او د دوی د اړیکو یوازنۍ وسیله انټرنیټي خدمات وو. په ځانګړې توګه زما لپاره ځکه چې زما د کورنۍ تړغړې په افغانستان کې دي او زه په فرانسې کې یوازې ژوند کوم، زه څنګه د خپل کورنۍ څخه بې خبره پاتې کېدای شم؟ دا زما لپاره یو لوی درد دی. دا زما په سر د زرګونو افغانانو لپاره یو چې له افغانستانه بهر دی او له بلې خوا له خپل کورنۍ بې خبره پاتې شي لویا ننګونه ده.
یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به خلکو باندې د فشار راوستلو یوه بله بڼه وي او په ټولنه کې شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي. په جرمني کې مېش سیاسي کارپو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل انټرنیټ ته د خلکو د لاسرسي پرې کول غیر معقول اقدام دی او د افغانستان خلکو او اقتصاد ته به لوی زیان ورسوي.
در مجموع یک نقص بسیار کلان هم بر مردم افغانستان هم بر اقتصاد افغانستان است.
په ټوله کې دا هم د افغانستان د خلکو او هم د دې هیواد د اقتصاد لپاره یو لوی زیان دی. دا ډیر غیر معقول کار دی چې زموږ ځوانانو روند اندو او هغو کسانو ته لاسرسی بندو چې تعلیم یافته دي او اړتیا لري چې خپل معلومات نوي کړي. دا مهمه مسله ده که تاسو نن په اروپا کې انټرنیټ پرې کړئ، دا په دې معنا ده چې تاسو ژوند خطا کړی دي، ځکه چې له انټرنیټ پرته هیڅ څه ممکن نه دي.
ښاغلی اتمر زیاته کړه چې په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ د قطع کولو پایلې به مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د اقتصادي زیربناوو ته د جدي زیان رسولو، بانکي فعالیتونو او د انټرنیټي خدمتونو سکتور کې د زرګونه کارکوونکو بیکاری، د خلکو باور کمولو، اقتصادي وروسته پاتې والی، د پانګونې نشتوالی او د معلوماتو رسولو په برخه کې د ګډوډۍ لامل وګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په دغه هیواد کې د انټرنیټي خدماتو بشپړ بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو د اقدام غندلای زیاته کړې ده چې دا د خلکو په ورځني ژوند د بیان ازادۍ او رسنیو فعالیتونو باندې پراخې منفي پایلې لري او خلک یې د اړیکو له اساسي حقونو محروم کړي دي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې سمدستي د پریکړه بیرته واخلي او له نړیوالې ټولنې او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې معلوماتو او ارتباطاتو ته د افغانانو د آزاد لاسرسي له حق ملاتړ وکړي. د طالبانو د حکومت چارواکو مخکې ویلي و چې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي لپاره شوې ده. د طالبانو حکومت په دې وروستیو اونیو کې په تدریجي ډول په بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز، ننګرهار او پروان په ګډون د افغانستان په لاسو څخه زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمات پرې کړي دي. دا لا روښانه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه لنډمهالې ده او که دایمي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
او اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکو څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسیږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ ټول ته سلامونه. زه خوشحال خان احمد زای زرم فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره په مشر تماس ونیسم او پرون راهیسې هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم. اصلا د ماشومانو والا یو بله ډېر زیات خپه یم، چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کړي او ماته یو معلومات راکړي. زه خو یعنې دلته انټرنیټ ته لاسرسی لرم، خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس والا که پوهېږم څه شی واړی، اوس څه شی واړی انډیواله پوهېږم. ګرانه خلک سپوږمۍ ته وخت موږ انټرنیټ برابر بیان کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي. اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو پرې له ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي، په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پورز وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان هم دارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطینی دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لار نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم توني بلر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی ویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې وځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6,000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170,000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او 2,500 نور یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ورآخوا
پرون د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو تر څنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپیدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلی وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سریز زموږ په تبه نه ده برابر دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه به شکوئ
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو 13 کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزي، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کیږي او ډېر کتابونه چاپ کیږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی. دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې د هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه راوړي دي. یعنې اما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې 8 میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د وی کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو 30 کلونو کې چاپ او خپاره شوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګې دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې وه چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درنوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارپو انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه مخکې په وروستیو دوه لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه ته افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در به در
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو څلیرش ساعت د انټرنیټ لاري اوریدل شي. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه ورستی خبرونه او مطالب لوستلای او کتلای شي. ویډیوګان هم زموږ په ویب سایت او د غرض نور ټولنیزو شبکو کې شته، کوم غوښتي وی ویډیوګان هم کتلای شي. د امریکا فضائي تحقیقاتي در غوړی چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نور تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکو کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي تر سره کړي او ډیر احتیاط وکړي.